لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته چې زه احمد تکلی له خپل تخنیکی همکار امان الله امیرزی سره تاسو ته وړاندې کوم. ښه راغلاست. امنیت شورا پرون د افغانستان پر حالاتو د بحث لپاره یوه ځانګړې غونډه وکړه او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره خبرې کړې. پر دې او نورو موضوعاتو په روانه یو ساعته خبرونه کې راپورونه خپرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم واورئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
د مهمو خبرنو سرټکی ټاکل شوی نن ولسمشر غنی په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ د پراختیا په هدف آذربایجان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د منشي ځانګړي استازي پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ونډه واخلي او د روسي خبري آژانسونو راپور ورکوي چې د اوکراین د ختیځ په دونسک ښار کې پرون یوه درنه بمي چاودنه وشوه. پوره خبرونه د امریکا د پاوز بریدګای باو بریکدال پرون بیا په شمالي کارولینا کې وی پوزي محکمې ته حاضر شو او خپل دفاعي وکړه. بریکدال چې په افغانستان کې لادرکه شوی وو او د 500 کلونو لپاره له طالبانو سره اسیر وو، د امریکا د پاوز لخوا په دې وروستیو کې لدندې پتیختي او د دښمن په وړاندې په ناوړه چلند تورن شو. که چیرته پر نوموړي لګول شوي تورونه ثابت شي، نو د دښمن په وړاندې د ناسم چلند لپاره په حبس ابد او لدندې د تیښتې لپاره تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. باو بریکدال د 2014 کال په می میاشت کې د ګوانتانامو زندان له 15 بندیانو سره چې طالب مشرانو تبادله شو چې په امریکا کې لویه لانجه جوړه کړه. د دې پخوانی ملګرو تور لګولی چې د نوموړي له ورکېدو وروسته د هغه د لټولو په عملیاتو کې له لوی خطرونو سره مخامخ شول، خو مدافع وکیل استدلال کوي چې د نوموړي په اړه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د امیدوار ډونالد ترامپ سرګندونه چې دا یې نوولې فاسد خاین بللی د قاضیانو پر پریکړه اغیز کولی شي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه آذربایجان ته سفر وکړي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ پراختیا ده. ولسمشر غنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات یې لاندې څرګند شوي. آذربایجان ته د ښاغلی غنی دا سفر یوه ورځ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نیکولاس هایسن پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې شوې وه وویل
There is no other way for insurgent groups to demonstrate.
نموري ویل وسلواله ډلې یوازې د بحران لپاره د سولې حل د موندلو لپاره د خپل خلکو لپاره خنیت سرګندولای شي. د سیاسي ګټو لپاره پر تشدد اتکا کول د هغوی د نیت په اړه پوښتنه پیدا کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما مشر ټینګار وکړ چې افغان حکومت به خپل ملاتړ به جاری وساتي. د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې تیره شپه ناوخته یو سیمه ییز قمندان له خپلو لسو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د سیاد ولسوال عبدالله انصاري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره شپه 12 بجې د اقصو په کلي کې شوې چې پکې د سیمه ییزو پولیسو قمندان خیرالله او لس تنه نور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. دغه راز د پکتیا والیوای هغه محلي چارواکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په اداري فساد کې ښکېل دي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا په یوې بولسي غونډه کې له وکیلانو او بانفوسو کسانو څخه هم وغوښتل چې د مفسدو کسانو د سیرو په بربنډولو کې ورسره مرسته وکړي. والی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا وکیلانو او قومي مشرانو له دې وړاندې د دغه ولایت په ادارو کې د فساد د موجودیت ادعاوې کړې دي. او د شهزاده سرای د افغانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. د روسي خبري آژانسونه راپور ورکوي چې د اوکراین د ختیس په دونسک ښار کې پرون یوه بدرنه بمي چاودنه وشوه. په راپورونو کې د دې سیمې چې خپله ځان خپلواک اعلان کړی د چارواکو له قوله ویل شوي دي چې دا چاودنه د ماښام په شاوخوا 2 بجې د دونسک ښار مرکز ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې د بس په یو تمځای کې وشوه. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د تاس خبري آژانس د راپور له مخې له چاودنې وروسته پولیس د سیمې ته رسېدلی وو. روس پلاوی بیلتون پاله د دونسک او ګاونډي لوهانسک د سیمو زیاتې برخې اداره کوي. په دې سیمه کې چې د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلاوی بیلتون پالو ترمنځ د درنو جګړو ډګر وو، تیره میاشت له نسبي کراري وروسته بیا نښتې پیل شوې. دغه راز د روسیې پوځ وایي د هغې جنګي الوتکې توره ډبه یا بلک باکس چې ترکي ځواکونو ویشتې وه ډېر تخریب شوی او د معلوماتو راغونډول ډېر کار غواړي. روسي چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د الوتکې له بلک باکس څخه به داسې معلومات ترلاسه کړي چې ثابته کړي چې د دوی جنګي الوتکه د ترکیې فضا ته نه وه ورغلې. د روسیې دا جنګي الوتکه د نومبر پر 24مه د ترکیې هوایي ځواک د سوری پولې ته نږدې وویشته. ترکیې چې د روسیې د دې الوتکې پیلوټانو ته خبرداری ورکړی وو، خو د الوتکې پیلوټ د دوی خبرداری ته له پروا پرته د ترکیې فضا ته ورغلی وو. د روسیې د هوایي ځواک یو چارواکي پرون دوشنبه وویل چې له دې موندل شوې تورې ډبې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د متخصصینو مرستې او ډېر وخته اړتیا شته. او اروپایي اتحادیې په روسیې خپل وړاندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. اروپایي اتحادیې د 2016 میلادي کال د جولای په 1 د کریمیا تر الحاق او د اوکراین په چارو کې د مسکو د لاسوهنې له امله په روسیې بندیزونه ولګول. د نوې پریکړې پر اساس دا بندیزونه باید د راتلونکي کال د جولای تر 1 پر ځای پاتې وي. اروپایي اتحادیې پرون دوشنبه وویل چې د بندیزونو موده یې د دې لپاره تمدید کړې چې له روسیې سره د منسک موافقه د روان کال تر پایه نشي بشپړېدای. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونې په دوام کې به واورئ چې د یوناما مشر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بحث کړی. افغان حکومت په پام کې لري چې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د امنیت لپاره یو 1000 کسیز ځواک په کار وګماري. د ننګرهار په بیسود کې د یوې کورنۍ د 9 غړو مشکوک قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی. چارواکي وایي ښایي د دې قاتل محاکمه علنی وی.
کوشش به بدا وی چې دا علنی شي دا محاکمه تر څو وکولی شي د ننګرهار ولسونه دا د سل کې چې قانون پرانا کټول موارد مخکې سي.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به واوري چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د قانون نه تصویبېدو د ښځو لپاره کوم عواقب درلودل.
ډېر جزئي جزئي مسایل وو چې هغه هلته اصلاح کېدلی شوی. په دو لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرره کړ هغه د افغانستان مېرمنې وې، بل هیڅوک هم نه و.
نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو پرون په نیویارک کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او په کابل کې د سازمان د سیاسي دفتر د یوناما مشر نیکلاس هایسم پر هغو ستونزو او پرمختګونو خبرې وکړې چې افغانستان په 2015 کال کې ورسره مخامخ و. ښاغلی هایسم وویل که څه هم ستونزې زیاتې وي او د ملي وحدت د حکومت پر فعالیت د خلکو باور کم شوی، خو په اقتصادي برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. هیسم په افغانستان کې د روان بحران د حل لپاره د سیاسي خبرو اترو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی پر راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي یوازې د افغانانو ترمنځ داسې یو موافقه چې پر اساس دوی په خپلو کې سوله ییز ژوند وکړي په راتلونکي وخت کې پر ځان متکي او باثبات افغانستان جوړولی شي. نیکولاس هیسم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې شوې وه وویل
Beyond the immediate suffering being inflicted upon
افغانستان اړتیا لري چې د سولې پر لور سیاسي لاره پیدا کړي. جګړې کله یوې خوا پر افغانانو ناورین جوړ کړی، له بله پلوه یې د داسې سیاسي او اقتصادي پرمختګ لپاره چې ثبات ټینګولی شي د هڅو لاره بنده کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان له حکومت خپل ملاتړ به جاري وساتي او هڅه به وکړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د افغانانو د بشري حقونو، خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو او د سیاسي مشارکت ضمانت وشي. نیکولاس هیسم زیاته کړه چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید په 2018 میلادي کال کې خپل اغیزمنتوب افغانانو او هغو نړیوالو مرسته کوونکو ته ثابت کړي چې مالی او تخنیکي همکاري ورسره کوي. نړیواله ټولنه به راتلونکی کال له افغانستان سره د خپلو راتلونکو مرستو د څرنګوالي په اړه جدي پریکړې کوي. د ناټو غړي هیوادونه به په وارسا کې غونډه وکړي او د خپل څلور کلن تعهد پریکړه به کوي او د مالي مرسته کوونکو هیوادونو استازي به په بروکسل کې سره وګوري او له افغانستان سره د ملکي همکاریو د دوام د څرنګوالي په اړه به پریکړې کوي. نیکولاس هیسم زیاته کړه چې نړیوال هیوادونه باید دا ډاډ ولري چې افغانستان سره د دوی مرستې د اړتیا په ځای کې لګول کېږي او څرګند اغیز لري. افغانستان باید دا څرګنده کړي چې د اداري فساد مخنیوی کولای شي او په حکومت کې ضروري اصلاحات راولي څو نورو هیوادونو ته د ځوانو افغانانو د تېښتې مخنیوی وسي. نیکولاس هیسم په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر هڅو د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي ستاینه وکړه. هیسم وویل په افغانستان کې فقر او بیکاری اوج ته رسېدلې، د اداري فساد سره باید مبارزه وشي او د نړیوالو ځواکونو د شمیر د کمیدو له امله افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت تر زیات فشار لاندې دي. د زیاته کړه چې د جګړې فشار پر ملکي افغانانو دی، ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوی او ګڼ شمیر خلک د جګړې له امله بې کوره شوی دي. زیات افغانان د راتلونکي په اړه بې باور دي او ګڼ شمیر خلک فکر کوي چې د امنیت، اقتصادي ګټو او کار لپاره باید نورو هیوادونو ته ولاړ شي او له دې پرته بله لار نه لري. نیکولاس هیسم زیاته کړه چې له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د ثبات د ټینګ ساتلو لپاره د پام وړ پرمختګ شوی دی. د پرمختګ یوه ښه بېلګه دا ده چې د انتخاباتو د اصلاح ځانګړی کمیسون د خپلو سپارښتنو د دوهم او وروستي رپورټ په بشپړېدو وتوانید او دا رپورټ وسپارل شو. زه د دې بهیر د بشپړېدو په تمه یم چې په پایله کې به د انتخاباتو نیټه څرګنده شي او پر ډیموکراتیکو بهیرونو او انتخاباتي بنسټونو به د خلکو باور ټینګ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د امنیتي ځواکونو روحیه ښه شي، اداري چارې باید له فساده پاک شي ترڅو پر حکومت د خلکو باور زیات شي او نړیواله ټولنه باید د دې هیواد سره د هوایي ځواک په جوړولو او پیاوړي کولو کې همکاري وکړي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. ښاغلی هیسم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. تاسو په تیره په اوسنیو شرایطو کې د سولې لپاره څومره امیدواره یاست؟ په داسې حال کې چې هڅې هم ملګرو ملتونو، هم د امریکا لوري او هم ظاهرا پاکستان د هغه ژمنه کړې او افغان حکومت هم په کلکه هڅه کوي، ستاسو په نظر سوله څومره نږدې ده او آیا ممکنه ده په نږدې راتلونکي کې؟ کنه که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي قرارګاه کې د دې هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې. د ازادۍ راډیو خبریال زبیح الله مومند راپور راکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوځ له سلحکار جنرال علي شریف سره د سیمې په عمومي وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. تا پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر تر سفر وروسته د هیواد ته په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د عمومي قمندان لومړی سفر دی. د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبري کړې خبر پاڼې کې ویلي چې جنرال جان کیمپل د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قمندانې کې د پاکستاني پوځ له سلحکار سره ولیدل او د سیمې په عمومي وضعیت او ځینو نورو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ورسره خبرې وکړې. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال شریف سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د تېرې جمعې په ورځ د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي راحیل شریف د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړی و چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربهتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې ترسره شوې. دواړه غاړه پکې دغې لړۍ پر جاري ساتل سلا شوې، خو دا خبرې تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت ځنډیدلې چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو او همداراز د نوي طالب مشر تر ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شول. که اوس هم تر دې وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوې، خو دا اړیکې تر هغې وروسته یو ځل بیا نارمل شوې چې د افغانستان ولسمشر د رویان میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د هارت آف ایشیا یا آسیا د کانفرنس کې ګډون ترڅنګ د ښاغلي نواز شریف سره ولیدل. د پاکستان حکومت دا کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره مهمه باله او ویل چې ټولو ګډونوالو پکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار وکړ او په دې لړ کې د مرستې ډاډ ورکړ. له بلې خوا د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی تر دغه کانفرنس نږدې دوه هفتې وروسته د دوشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بل پړاو د جنوري په لومړۍ هفته کې ترسره شي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت لپاره به 1000 ځانګړي ځواکونه په دنده وګماري. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل د ګاز د دې پایپ لاین د امنیت لپاره کافي مسلکي ځواکونه شته چې د اړتیا په صورت کې به دا شمېره نوره هم لوړه شي. له بلې خوا د حکومت اجرایه رئیس دا پروژه د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي اړیکو د ښه کولو په برخه کې اغیزمن ګام بللی. یوسف خان زدران د اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان څخه د تیریدونکي ټاپي پروژې د امنیت ساتلو لپاره 1000 کسیز امنیتي ځواک ځای پر ځای کیږي چې د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه بېساري ګڼل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نجیب الله دانش وایي چې دغه وزارت کافي اندازه ځواکونو ته مسلکي زده کړې ورکړي او کولی شي د ټاپي پروژې امنیت په سم ډول ټینګ کړي.
د ټاپي پروژې او د هغې د مسیر د امنیت لپاره چې دا پایپ ورڅخه تیریږي په کافي اندازه ځواک لرو، خو اوس دغه پروژې لپاره د 1000 عسکر وړاندوینه شوې ده. له دې وړاندې هم د ځینو خصوصي کمپنیو او د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې څانګې په دې برخه کې د امنیت په ټینګېدو کار کړی. څرنګه چې دا د هیواد غټه پروژه ده، موږ هڅه کوو چې په ښه او غوره شکل د هغې امنیت وساتو.
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان تیره اونۍ د شاوخوا $1,000,000,000 په ارزښت د ګازو د پایپ لاین پروژه چې ټاپي نومیږي د ترکمنستان په ماري ښار کې پرانستله. افغانستان چې د سیمې د دریو نورو هیوادونو ترمنځ دغه پروژې په پلي کولو کې د نښلوونکي پله حیثیت لري، د نورو ګټو تر څنګ خلکو او چارواکو ته د کارموندنې، امنیت او اقتصادي ګټو په برخه کې لوړې هیلې ورکړې دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې هیله وښوده چې د دغه پروژې له پلي کېدو سره د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د رغېدو تر څنګ د افغانستان امنیتي وضعیت هم ښه شي. دی وایي د دغه پروژې اهمیت په اقتصادي، سیاسي، نظامي او امنیتي برخو کې د ګټو څنګ د سیمې په کچه یو مثبت نظر پیدا کېدل هم دي. دا یو ډول اقتصادي پیوند جوړوي. زموږ ډېره هیله دا ده چې د افغانستان د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سبب هم شي. ټاکل شوي چې د دغه پروژې کار تر دریو نورو کلونو پای ته ورسیږي او د ټول ټال 1300 کیلومتره اوږدوالي څخه یې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د هلمند ولایتي شورا رئیس سره د هلمند د روسي امنیتي وضعیت په اړه مرکه لرو. خو له هغه مخکې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي حکومت په پام کې لري چې د انتخاباتو نوی کمیسیون جوړ کړي. عبدالله پرون په کابل کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له غړو سره په کتنه کې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو په برخه کې د حکومت له لوري ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون هم د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه اجرایه ریاست ته سپارلې. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واورئ.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د جوړېدلو په هدف د زمینو برابرولو په برخه کې په عزم او ارادې سره کار کوي. عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې ډېر ژر به د انتخاباتو کمیسیون نوی شي او د انتخاباتو نیټه به اعلان کړي.
ایجاد هر چه زودتر کمیسیون انتخابات جدید یه هدف
د انتخاباتو د نوي کمیسیون جوړیدل زموږ د ټولو هدف دی چې دوی به بیا د راتلونکي کال لپاره د انتخاباتو نیټه ټاکي. په ورته وخت کې په ملي وحدت حکومت کې هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری او د دغه انتخاباتو لپاره عزم او اراده موجوده ده، او د هغو مشورو له مخې چې موږ په دې وروستیو کې درلودي موږ به اعلان کړو یا حکومت به اعلان وکړي.
حکومت اعلان خواهد کرد، ما اعلان خواهد کردیم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتي اطلاعاتو کمیسیون د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه په همدې غونډه کې اجرایه رئیس ته وسپارله. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون په هدف هڅې بې نتیجې ګڼي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تاسو به اوریدلی وي چندان ولسي جرګې په غوڅ اکثریت سره د ولسمشر تخنی فرمان چې په انتخاباتو کې د تغییراتو او تعدیلاتو په اړه وو هغه رد شوی ده. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون له آنده د اصلاحاتو کمیسیون د ګزینش کمیټې کار هم پای ته رسیږي او هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د ټولو اختلافونو او په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو دراوستلو په تړاو د ولسي جرګې دریسته په پام سره به له وخته مخکې وي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د یادو بدلونونو په اړه وړاندوینې وي چې دا هڅې به تر کومه تطبیق شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
نشه باز مغرغل ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له اوه د ماښام تر اوه ورځې دونه خبريږي. که څه هم په پلازمینه کابل کې حکومتي چارواکي د هلمند د جګړې د ژر کابو کولو خبره کوي، خو د هلمند سیمه ایز چارواکي د جګړه د اندېښنې وړ بولي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې که د دې ولایت نښتو ته پاملرنه ډیره او ورته تازه او امنیتي او دفاعي ځواکونه وانستول شي، امکان د دې شته چې ټول هلمند سقوط وکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د هلمند ولایتي شورا له رئیس کریم اتل سره د هلمند وضعیت په اړه مرکه کړې.
تقریبا د دوه میاشت راهیسې د هلمند شاوخوا په څو ولسوالۍ کې ډېره سخته جګړه روانه وه چې بالاخره د دې جګړې پیل همدا وه چې خانشین ولسوالۍ سقوط وکړي. او د دې څخه مخکې د هلمند په شمال کې دوې ولسوالۍ پرله پسې سقوط شولې، چې یوه د مساقله ولسوالۍ بله د نوزاد ولسوالۍ. همدارنګه دا جګړه وغځېدل د سنګین ولسوالۍ ته چې د څلور ورځو راهیسې سنګین کې ډېره سخته جګړه روانه ده، چې دوی شپې مخکې د بعضې مشکلاتو له کبله چې زموږ امنیتي ځواکونه نور نه سوی توانېدلی چې هلته دفاع وکړي، د دوی تختکي عقب نشیني کړې ده. ولسوالۍ او امنیه قمانداني د ملي امنیت مدیریت د مخالفینو لاس ته ولیدلې وه. اوس هم په سیمه کې ډېره سخته جګړه روانه ده. هلته ټول امنیتي ځواکونه په یو کنډه کې چې د جلال جان کور ورته وایي یو تعمیر دی، په هماغه کې ټول یو ځای دی، جنګ شروع دی. دلته علت دا دی چې په سیمه کې مخالفینو ته همزمانه د نورو ساحو څخه کومکونه را روان دي، او د هغوی هغه ملګري چې په نورو ولسوالیو کې تیت دي کله چې جګړه شروع شوې ده د همکارۍ په ډول باندې ورته راځي، عملته دغه جګړه ډیر دوام پیدا کړی دی. دوه ورځې رئیس مقاومت چې د ګریش د زمبولي په سیمه کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا سوی دی، یوه پوسته بیرته نیولې ده. اوه پوستې د مخالفینو په لاس کې دی. په همدې ترتیب په مرجې ولسوالۍ کې ډېره سخته جګړه ده. د مرجې عمومي لاره چې د مرجې ولسوالۍ او د لشکرګاه ښار سره وصلېږي، دا د امنیتي ځواکونو او د ولس پر مخ باندې قطع شوې ده. دا لار د مخالفینو په لاس کې ده او عمومي سړک ډېر سخت تهدید دی. څوک قربانۍ تګ راتګ نشي کولی. زموږ ملي امنیتي ځواکونه د ناوې ولسوالۍ څخه مرجې ته تګ راتګ کوي. په همدې ترتیب یوه میاشت او دوه ویشت ورځې کېږي د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه د مخالفینو په لاس کې ده او قمربند تقریبا د جنگ دوه کیلومتره د حوزې څخه را دې خواته د نور ملي امنیتي ځواکونه په دې ساحه کې دي. د هلمند جګړه په دې وروستیو کې ډېره پاشل شوې جګړه ده او عملا په پنځه ولسوالۍ کې او همدارنګه د ښار په څلورمه حوزې باندې جګړه روانه ده. نو علت همدا دی چې دوی ته وسلې مهمات پر وخت نه رسېږي، نو بالاخره بعضې وختونه د مجبوریت په اساس باندې ځایونه سقوطېږي او دوی ورته پرېږدي.
اتل صاحب محترم، په مجموع کې تاسو له پنځه ولسوالۍ او د ښار په یوه سیمه کې جګړه روانه ده. مخالفین په تېرو دوو میاشتو کې څومره توانېدلي دي؟ څو ولسوالۍ سقوط کړي دي؟ که دا ارقام راته ووایي چې څومره اندېښنه موجوده ده چې بالاخره مخالفین وتوانېږي په بشپړ ډول ولسوالۍ ونیسي او حتی یا ولایت ته سقوط ورکړي لکه د کندوز په څېر، آیا داسې اندېښنه هم ګواښ هم شته؟
بالکل، ځکه چې د لشکرګاه ښار تر څلورمې حوزې پورې دا جګړه راورسېدله. ولې بدبختانه باید ووایو چې زموږ بعضې نظامي لوړپوړي مسلمان ډېر بېتفاوته دي او د دې جګړې سره ډېر عادي او سطحي برخورد کوي، ډېر بې مسؤلیته ځان احساسوي. نو ځکه خلکو ته ولس ته ډېر سخته شوشونه دي، ځکه د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه د لشکرګاه داخل ښار څلور کیلومترۍ کې پرته ده. نو چې کله د ښار نږدې سیمو ته جګړه رسېږي، په دې کې شک نشته چې ولس ته به تشویش نه وي او بالاخره به د هلمند نورې ولسوالۍ هم سقوط کړي. دا جګړه به رسېږي ښار ته او ښار به هم سقوط ورسره کېږي. تر څو چې د مرکز څخه هوایي ځواکونه او نوي تازه نفس خپور رانه شي، سیمې ته ولاړ نه شي، دغه جګړه مهار نه کړي، احتمال د دې شته چې خدای نه خواسته موږ به د یو داسې پیښې سره مخامخ شو لکه یو ځل چې د کندوز پیښه تکرار شوې ده، هلمند به هم د داسې پیښې سره مخامخ شي.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه څرګندونې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن پر همدې موضوع یو لړ مطالب خپره کړي. د کابل د نننیو ورځپاڼو مخکتنه اسدالله لودین کړې ده.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هلمند امنیتي وضعیت او دغه وضعیت تر شا د بیلابیلو لاسونو موجودیت ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې هلمند سقوط نه دی خو سقوط هم لري نه بریښي. په سر مقاله کې راغلي د ولسوالیو د سقوط موضوع مهمه نه ده، خو اصلي خبره دا ده که د حکومت بې غوري همداسې دوام وکړي، لره نه ده چې هلمند هم د طالبانو لاس ته ولویږي. د سرمقالې لیکوال ویلي د هلمند جګړه څو اړخ لري چې یو اړخ نشئی مواد، مافیایي فعالیتونه او د واک پر سر ناسمې سیالۍ دي. د ورځپاڼې په باور هلمند داسې پیاوړي مدیریت ته اړتیا لري چې د مافیا لاس ور ونه رسیږي او ځایي زورواکي پښې ونشي وهلی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له تېرو دوو ورځو راهیسې د هلمند جګړه شدیده شوې او د دې ویره شته چې دغه ښار هم د کندوز له برخلیک سره مخامخ شي. په سر مقاله کې راغلي چې د هلمند د جګړې پای ته رسېدو ته د حکومت اراده پیاوړې نه ده او هغو خبرداریو ته پام نه کیږي چې د هلمند چارواکي د دغه ولایت د وضعیت په اړه ورکوي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د پولیسو د قمندان په حواله لیکلي چې د محاصره شوو امنیتي ځواکونو ژوند له خطر سره مخ دی. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند ناامنه کول د ایران او پاکستان ګټې. په مطلب کې د افغانستان د امنیتي کارپو جنرال عبدالواحد طاقت په حواله لیکل شوی چې پاکستان غواړي هلمند ته د کوټې شورا را انتقال کړي او ایران د دې لپاره د هلمند وضعیت نارامه ساتي چې د ټاپي پروژې د عملي کېدو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي. په مطلب کې د حکومتي چارواکو په حواله ویل شوی چې د هلمند د امنیت ټینګښت ته به له هرې ممکنې لارې چارې کار واخلي او مخالفینو ته به اجازه ورنکړي چې په هلمند کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. انیس دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې طالبان په خپل وروستیو تحرکاتو سره غواړي د خپل بهرنیو ملاتړو اهداف ترلاسه کړي. په سر مقاله کې نه دی ویل شوی چې د وسلوالو مخالفینو بهرنی ملاتړي څه اهداف لري، خو زیاته شوی چې دوی غواړي له رسنیو څخه په استفادې ځان ته تبلیغ او د امنیتي ځواکونو د وژل شوو کسانو ارقام لوړ وښيي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، د ازادۍ راډیو د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. تاندې څانګې او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ هم د همدې خپرونې په دوام کې پراتلونکې دوهمه برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو دا وخت د سهار 2:30 دی، نو پام وکړئ مرزي احمدزی ته چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د پاوز بریدګی باو بریکدال پرون بیا په شمالي کارولینا کې وی پوځي محکمې ته حاضر شو او خپل دفاعي وکړه. بریکدال چې په افغانستان کې لا درکه شوی وو او د 15 کلونو لپاره له طالبانو سره اسیر وو، د امریکا د پاوز لخوا په دې وروستیو کې له دندې په تیښته او د دښمن په وړاندې په ناوړه چلند تورن شو. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوف او نور لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا وایي هغه محلي چارواکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په اداري فساد کې ښکېل دي. د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې تېره شپه ناوخته یو سیمه ییز قمندان له خپلو لسو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د روسي خبري اژانسونه راپور ورکوي چې د اوکراین د ختیځ په دونسک ښار کې پرون یوه درنه بمي چاودنه وشوه. په راپورونو کې د دې سیمې چې خپل ځان خپلواک اعلان کړی، د چارواکو له قوله ویل شوی دی چې دا چاودنه د ماښام په شاوخوا 2 بجې د دونسک ښار مرکز ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې د بس په یو تمځای کې وشوه. دغه راز د روسي پوځ وایي د هغې جنگي الوتکې توره ډبه یا بلک باکس چې ترکی ځواکونو ویشتې وه ډېر تخریب شوی او د معلوماتو راغونډول ډېر کار وخت غواړي. اروپایي اتحادیې په روسي خپل وړاندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. او د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د مسکو او دمشق د ګډو پوځي عملیاتو له پیل راهیسې له خوشې یا کلستر بمونو زیات کار اخیستل شوی دی.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بیسود ولسوالۍ د یوې کورنۍ د څو غړو مشکوک قاتل یې نیولی دی. نیول شوی کس تورن دی چې تېره اونۍ په بیسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 9 غړي په ډزو وژلي وو. په دې اړه نور جزئیات له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د هغه پیښې اصلي قاتل ونیول شو چې تېره اونۍ د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. په دغه پیښه کې د یوې کورنۍ 8 غړي په بېرحمانه ډول وژل شوي وو. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي دوی د همدې پیښې په تړاو سمدلاسه 15 تنه مشکوک کسان نیولي وو چې د دوی د پلټنو په پایله کې بالاخره اصلي قاتل په نښه او ونیول شو. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د دوشنبه په مازیګر په یوې خبري ناسته کې وویل دغه قاتل د پکتیا ولایت اوسېدونکی او د مقتول وراره دی چې په خپل جرم اعتراف هم کړی دی.
ممکن دی ولری خو تر اوسه هغه ملګری چې مستقیما د پدې کار کې وسره و تر اوسه په لاس نه دی راغلی، خو ټول کار د ترسره کړی دی. تفنګچا چې جی تفنګچا د دوه د خپل راغلی دی، د خپل پدې اقرار کوي چې زه یوازې و مدا کار ما ترسره کړی. ممکن نور کوم کوم کې ولری امرا خان د یو ځاځي د پکتیا اوسېدونکی دی، یالته اوسېږي چونده تر یا کاکا دی. د سره پر نورو ملکیتونو باندې هم داوا او مشکلات لري د پخوا څخه.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندزی وایي د دغه قاتل په نیونه کې د بیسودو ورسوالۍ خلکو او د مقتول کورنۍ خپلوانو چې له پکتیا څخه راغلي وو پوره همکاري کړې. والی وویل یاد مجرم ته به سزا ورکول کیږي او ډاډ یې ورکړ چې د دغه قضیې محکمه به په علني ډول ترسره شي.
کوشش به مو دا وي چې دا علني شي دا محکمه تر څو وکولی شي د ننګرهار ولسونه هغه څوک چې علاقه مند دي راشي او د نږدې نه وګوري او خپله ډاډه حاصل کړي چې دا قانون پر رڼا کې ټول موارد مخکې شي.
د ویلو د چې دغه پیښه تېره اونۍ د بیسود ولسوالۍ د قلی مرزا په سیمه کې د یوسف په نامه د هغه په کور کې له ډوډۍ خوړو وروسته رامنځته شوې وه چې خپله یوسف د هغه مور میرمن او 15 ماشومان چې 2 میاشتنی ماشوم هم پکې شامل وو په ډزو وژل شوي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
احسان الله کابل په خپل سمس کې لیکي په افغانستان کې جنگ مذهبي نه دی، جنگ سیاسي دی، نو په سیاسي خبرو سول راتلی شي. عبدالحد احسان د هلمند نه لیکي، کله چې د سولې خبرې رانږدې شي ورسره جنگ هم زور واخلي، هم پاکستان او هم امریکایان په خپلو خبرو کې صادق نه دي. رنځور پښتونیار له کندهاره لیکي، ولسمشر چې پاکستان ته سفر کړی و د هغه سفر نتیجه څه شوه؟ آیا د هغه سفر نتیجه به د هلمند سقوط وي او که په افغانستان کې قتل عام؟ او سردار ولی سیرت د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، جان کمپل او راحیل شریف چې تېره ورځ په پاکستان کې کتلي، فکر نه کوم چې د افغانستان په ګټه یې خبرې کړې وي، ځکه چې هر څومره دوی کینی نور نو افغانستان ته ګټه نه کوي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې وروستۍ برخې ته رارسېدلی یو، پام وکړئ. لومړی تاندې څانګې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام، او ورپسې نیمې نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام ته.
د ځوانانو خپرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان په خپله هڅه نه کوي، یا په اصطلاح ځان په خپله نه رسوي، بس تل یې په نورو پورې امیدونه تړلي وي چې ځه خو پلانې شته دی که نه. داسې څنګه؟
داسې یو فکر را سره و چې زما ملګری شته دی، ما به هم په تلاس ورسره ونیسم.
موجوده دی، مخکې تللی دی، نو موږ به هم دی ورسره واخلو.
هغه ځای ته ورسېدو ته ورسره رسېدلی که نه؟ لوېدلی ختم خلاص.
که نن دغه شته خو سبا بیا نه شته.
نه، وچا پر وابسته نه میشه، ځان مې خپلواک احساس کړی دی.
دوستانو، له دې نیمګړتیا ځان څنګه ژغورلی شئ؟ په نننۍ تاندې څانګه کې اورئ. او د دې تر څنګ مو د یوه زلمکي ژباړن نور احمد شاهین له ژوند او فعالیتونو خبرو چې په خپله تازه له 12مه فارغ شوی خو د پوهنتون محصلانو ته کتابونه ژباړي. زه نورګل شفق یم. همزولو، ښایي لیدلی به مو وي چې ځینې کسان په خپله څه نشي کولی خو تل په نورو ډاډه وي. له خپل پلاره، مشر، وروره رانیولې بیا تر ځینو خپلو خپلوانو، ملګرو، انډیوالانو او اشنایانو، ډول ډول امیدونه ورپورې تړي. وایي ځه خو پلانې شته دی که نه؟ له لاسه به مې ونیسي. د کابل پوهنتون یو محصل ذبیح الله ایمان وایي،
بالکل زه هم دغسې وم. یعنې د خپل ژوند کې ما به د مور ورور مشر، هغه به چې کله مال دل هغه ځان ورسولی وي، ما به دا فکر کله په خپله 12م ټولګي کې موجوده دی مخکې تللی لای دې نو موږ به هم دی ورسره واخلي. ما به دا فکر خو کله چې پوهنتون ته کامیاب شوم، د خپل د ژوند ناخواله چې ما وکتلې، ما چې ژوند یعنی سخته یې، ځکه بل چې په اوږه باندې که سړی ځان بار کړه خپل ژوند نشي جوړه، بلکې هغه دیمو پتنګ کړی دی.
کله چې د کارموندنې خبره شي دوستانو، نو بیا هم ځینې په دې تمه خوشحاله وي چې ځه پلانې شته دی که نه. یا کله ځینې غوري وهي چې هغه پلانې وزیر یا وکیل مې د پلار یا ورور نږدې انډیوال دی، قوي واسطه لرم. نو همزولو، ښایي همدغه خبرې وي چې خلک وایي واسطه چې ونه لري نو هېڅ یې. یو محصل سمیع الله هیوادمل دې ته ورته خبرې لري.
زموږ په هیواد کې خو اکثره خلک داسې دي، ډېر داسې کسان دي، زه په خپله وینم چې خپل هېڅ شی نه دي، خو د بل چا د واسطې له مخې بل کله چې هلته خپل قومي دوست ملګری وي، هغه بیا یې هلته وظیفه ورکوي، نو کله چې دنده ورکړه بیا نشي کولی دنده په سمه توګه پر مخ بوزي. د دوی راتلونکی خو خیر دی که نن یو څه وکړ، یو ځای کې دنده پیدا کړه، خو هغه د دوی هغه واسطه، د دوی هغه ملګری، د دوی هغه پلار چې دوی تل روز یو دوی تل هڅوي چې یو کار کوي، تل یو ځای کې دوی ته دنده پیدا کوي، نو که نن دغه شته خو سبا بیا نشته، بیا سبا نشي کولی چې خپله د خپل ځان ذمهواري وکړي، خپله ژوند ښه پر مخ بوزي.
ځکه خو هوښیاران وایي چې په چا پوری امیدونه متړی، کله مو چې امیدونه نیمه خوا پاتې کیږي نو بیا زړه ګیله من کیږي او ډیر درد ورته رسیږي. یو ځوان فضل حق طاهر زی وایي،
واضح خبره ده، د طبیعت قانون هم داسې، کله چې په چا پوری ته هیله وتړی کاغه ځای ته ورسېدو ته ورسره رسېدلی کنه لوېدلی ختم خلاص یې. دا رقم ځان په یو چا پوری تړل دا کاملا په همدغې اول کې ناکامي ده، ځکه انسان خدای پاک انسان ته په هر چا ته ذهن ورکړی دی، دغې نه استفاده کولی شي. او هغه رحمان بابا یو بیت هم وایي چې یو نیم بیت مې په یاد دی، وایي چې په خپله مېړنه یې نو به فخر په بابا کوي تر کومه. یو وخت کې د بابا مړ کیږي بیا نو مجبور یې چې په خپله به ځان کش کوي، او که تا هیله په بل چا پورې تړلی وي ماس ناکام یې او بابا خو د ولاړو ته ورپسې.
همزولو، ځوان افغان روانشناس شرف الدین عظیمي وایي چې په نورو پورې ډېر امید تړونکي او وابسته کسان په یو ډول روان رواني ناروغي اختوي چې باید درملنه وکړي.
موک په ځینو مواردو کې په ځینو برخو کې په انسانانو پورې یا په نورو پورې تړلی یو، یعنی سالم وابستگی باید ولرو له چا سره. خو هغه انسانان چې معمولا په نورو پورې ځان تکیه کوي، په نورو پورې ځان تړي، خپل بریالیتوبونه د نورو خلکو په وجود کې، د نورو خلکو په تصمیم او د نورو خلکو په فکر او د نورو خلکو په توانایي کې ویني، هغوی معمولا له روي اړخه د کم اعتماد لرونکي خلک دي. هغوی معمولا خودکمبینه وي، هغوی معمولا د حقارت حس لري. دا یوه ناروغي ده او ستونزه ده، باید حل کړي له خپل اروپو سره. او باور مې دادم چې هر څومره چې خپل ځان ته پناه ورلو په هماغه کچه به بریالي یو.
راځئ له څو نورو ځوانانو هم واورو چې دوی خپل ځان ته پناه وړي او که د نورو د لاسنیوي په تمه ژوند تیروي.
نوم مې حلیمه ده، د پښتو څانګې د ادبیات پوهنځي دریم کال محصله یم. نه زما تراوسه په همیشه ځان مې په داسې فکر نه وي چا پر وابسته نه، همیشه ځان مې خپلواک احساس کړی ده. زه باید خپل کار خپله وکړم، نه باید په چا باندې نه شو. ځیر ځینې جینجینې دي که زه ګورم تا ته لاره کوي تللی نه شي، یوازې وایي چې ته راشه دا سره تر دې ځای پورې ځو تر ډپارټمنټ دی. دا ځکه دی جورتی عمل نه داریږي، زه په داسې فکر کې دستو شاوخوا دا ماسو خوري یم. نه نه انسانان دی هر رقم خبرې باید موږ با جرات اوسېږو.
امین پچا یم، د کابل پانتون محصل یم. ژوند چې دی تل ماتې دي، او تر څو چې ماته ونه خوري یعنی په ژوند کې نشي بریالی کېدلی. مخکې یعنی داسې یو فکر راسره و چې زما ملګری شته دي، ما به هم په لاس ورسره ونیسي، خو نه هغسې نه ده. زه اوس چې فکر کوم یعنی هر څوک باید په خپله کار وکړي او خپل ځان خپله ورسوي.
لما سهل ما نا فکر نکوم، مګر که زه پوهېږم کلمې چې پلار ما تشویق کړي، هغه که ماته صرف ووایي چې زه یعنی ستا ملاتړ کوم په دې خبره کې، زه کولی شم ډېر غټې مسلې حل کړم او حل کړې مې دي.
ملګرو ما ویل څنګه یو ځوان کولی شي په خپل ځان بسیا واوسي او دغه اعتماد پیدا کړي چې خپل ځان په خپله رسولی شي؟ نو د ښاغلي عظیمي ځواب و،
زه په دې باور یم که مونږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس وو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، مونږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډېر خلک دي، د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي، شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسلک کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کړي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم ځپي. زه په دې باور یم چې سفر باید پیل کړي او له کمو کارو یې پیل کړي، بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسي.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ.
عشقو مستی کبا مار کبا ژوندې سیم کې نتکار کبا ژوندې سیم کې نتکار کبا.
خو ځینې په خپل ځان په واړه عمر کې دومره باور لري او په خپل ځان داسې بسیوي چې حتی تر د لویان امیدونه ورپورې تړي او په دې فخر کوي چې داسې کسې ورور، زوی او یا ملګری دی. داسې کسان هغه وي چې په ژوند کې هسې نه کینی او د هارون پاچا د سندرې خبره چې څه کار خامخا کوي او له اوزګاره وخته هم ګټه اخلي، بیخي داسې لکه نور احمد شاهین. نور احمد شاهین ملګرو د میدان وردګ ولایت دی او تازه له دولسمه فارغ شوی دی. د خپلې ورانه ژبې پښتو ترڅنګ په دری، اردو او انګلیسي ژبه پوهیږي او چې کله هم اوزګار وخت مومینو د خپل خوخي او د ضرورت وړ علمی کتابونو په ژباړه مصرفوي. دی له ساينسي برخې سره ډیره علاقه لري، ځکه خو د لومړي ځل لپاره د دوو مشهورو عالمانو البرت انستاین او ایزک نیوټن رسالې دوه کاله مخکې وژباړلې او د دغه رسالو په ژباړه کې ځوانانو ته یو پیغام هم رسول غوښتل. څنګه پیغام؟ ښاغلی شاهین وایي
البرت انستاین د ما ډېر د خوښې وړ فزیک پوه دی. د دې خاطر مې د ده د ژوند په اړه وغوښتل چې زموږ پښتانه ډېر پرې پوه شي. د هغه په خاطر مې وویل په هغه رسالو کې د البرت انستاین او د ایزاک نیوټن د ژوند په اړه وي، د کارکړنې په اړه وي چې بعد څومره زیار ایستلو دوی وتوانېدل چې یو نوم یا یو ښه شی د نړۍ ته راغلي. اکثره ځوانان دي چې دیوه کوشش وکړي او هغه کوشش کې موافقه نشي، معمولا نه امیده کیږي. دا په دې حال کې ده چې البرت انستاین څو ځله په دې خپل کوښښ کې ناکامه پاتې وه او بیا یې غوښتل چې داسې کارونه وکړي چې په دې نړۍ کې نوې وي. نو ومې غوښتل چې دغه یوه ښه مرجه وي چې زموږ ځوانان تشویق شي چې نا امیده نشي.
دوستانو نور احمد شاهین وایي چې په لومړی ورځو کې مې کورنۍ منع کولم چې یوازې خپلو درسونو ته پام کوه او ژباړې پرېږده، خو وروسته له خپلې دې خبرې واوښتل. ښاغلي شاهین په دې وروستیو کې د ډاکټر محمد انور غوري لیکل شوی کتاب عمومي ریاضي له دري څخه پښتو ته راژباړلی دی. دی د دغه کتاب په اړه وایي:
عمومي ریاضي کتاب د ډاکټر صاحب محمد انور غوري اثر دی. ډاکټر صاحب انور غوري د کابل پوهنتون یو له تکړه پروفیسورانو څخه دی. دا کتاب عمومي ریاضي نومیږي چې په دیارلسو فصلونو کې دی. د سیټو څخه پیل تر لمیت، مشتق، انتیګرال او مخلوطي مفاتلې پورې ادامه لري. نو دا کتاب په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې تدریس کیږي.
څو ورځې مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو په تالار کې د ښاغلي شاهین د دغه ژباړل شوي کتاب د مخکتنې غونډه وهمزولو چې د دغه کار د ګډونوالو لخوا خورا وستایل شو، او ده ته د خپل یوه استاد فیض الرحمن اسحاقزي لخوا د هڅونې په هدف هغه لاسي ساعت په جایزه کې ورکړل شو چې نوموړي استاد یې د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې څخه په آسټرالیا هیواد کې ترلاسه کړی و. ما ښاغلي شاهین ته ویل د عمومي ریاضي کتاب د ژباړلو فکر څنګه در سره پیدا شو؟ نو ده ویل:
یو کیسه مې اورېدلې وه. د ما د خپل د ملګري څخه د لوګر ولایت څخه و. د هغه د یو ماما زوی وه. د دولسم ټولګي څخه اول دومره فارغ شوی و. نو کله چې کابل ته راغلی و په دغه اول سمسټر کې ډراپ شو. کله چې ما پوښتنه ترې وکړه چې ولې، د ځواب راکړ چې د پوهنتون درسي کتابونه په فارسي وو، چپټرونه په فارسي وو. نو ما ونه شوای کولای چې د دې فارسي ژبې څخه زده کړې وکړم. نو دغه یو علت دی چې هغو پښتنو ته کتابونه ولرو. د کتاب نشتون په پښتو ژبه کې دغه یو باعث دی او زه تشویق کړم چې زه باید دا کتاب وژباړم.
ښاغلی شاهین وایي: دوستانو، چې کله هم په کومه برخه کې خلا حس کړم، نو هماغې برخې ته یو اثر راژباړم، ځکه خو په راتلونکي کې دی غواړي چې د افغانو ساینس پوهانو او انجینرانو لپاره له انګلیسي یو کتاب راوژباړي. دی د دغه کتاب په اړه غږیږي او خپلو همزولو ته یو پیغام هم لري:
یو کتاب دی د فزیک په برخه کې د انګلیسي ژبې څخه پښتو ته راژباړم چې نوم یې د فزیکس فار ساینټیسټ ان انجینیر. ډېر یو مفید کتاب ده. سروي او جویت لیکلی او تامسون خپرندوی ټولنې خپور کړی او په 50 سفر کې دی. علوم په یوه خاصه جغرافیه کې تولیدیږي او د ژباړې په وسیله هغه عام کېږي او تر خلکو رسیږي. نو ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې لومړی علوم زده کړي، وژباړې او تر خلکو یې ورسیږي.
زانت سڑک زانت خون زے جوڑ کا وہ چڈو ڈے اخرا قلم را واخلا ودے نڑئی کے زانت زے جوڑ کا.
حمزول زلمکی نور احمد شاہین ویل چ لومڑے علوم ز دکڑے بیا خپل جبی تراوش باڑے او بیا تر خپل خلق ورسوی. نو سمر بخوی کا چیرے د خاغلی شاہین پسیر هر جوان تر خپل وس خپل جبی تا علمی کتابو نراوش باڑی، خپل جب پر غنی کڑی او نورو تا خیر ورسوی. نانا نیتان دے سانگے هم دومره عملګرو دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړې. پته ده facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي: pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه پاړه خپل نظرونه را سره شریکولای شي: shafaqn@rferl.org. د خپلې پامانه
وختر نثیر دے خو تیر شوے نہ دے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا تو خبرے ورکا ہر پختنے تے جواب ورکا لدے ہے سال دینا زد گلاب نہ کلے انسان کلے سڑائی جوڑ کا وہ چٹو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا وہ چٹو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا.
نیما نڑائی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې لا تر اوسه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د پارلمان لخوا نه دی تصویب شوی. د دې قانون نه تصویبولو میرمنو ته کومې ستونزې راولاړې کړي دي؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي. د مخابرات وزارت او د میرمنو د ټکنالوژي شبکه ټک وومن په دې باور دي چې ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال افغان میرمنې له زده کړو نیولې بیا تر نورو اسانتیاوو پورې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ولسمشر اشرف غني میرمن بیبي ګل بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کارموندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. د افغانستان مخابرات وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی لري چې له دې دلی په معقتی توګه تر 10 سلنې پورې ښځې هم شامل دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي. وایي چې په دغو میرمنو د یو شمېر نارینهو لخوا جنسي تیری کیږي. د یاد کمیسیون کمیشنر سریا سبهرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې د دغه ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي وایي چې هیڅ یو دولتي بنسټ یې مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې په رواني ناروغیو د اخته ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي.
په افغانستان کې ورځ سربلې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو ده. دغه وروستۍ پېښه چې تاسو شاید وستئ، کوم قانون چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع لپاره جوړ شوی و، دغه قانون باید ژر تر ژره تصویب شي. که چېرته دغه قانون عملي بڼه په خپله کې او تصویب شي، نو زه فکر کوم چې یو خو به د تاوتریخوالي مخه ونیسي او بل به د ښځو حقونه نور هم خلکو ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې یا د افغاني ټولنه کې د ښځو حقونه باید کوم دي، کوم حقونو ته باید پاملرنه.
د کابل یو اوسیدونکی عادله وچی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه تصویبېدو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې لا هم رنگارنګ تاوتریخوالی موجود دی. ښځې په مختلفو بهانو وهل ټکول کیږي، په بدو کې ورکول کیږي، د زده کړو له حق محرومیږي او په لسکونه دې ته ورته مسایل دي چې ښځې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. افغان حکومت همدې مسایلو ته په کتو په 1400 لمریز کال کې په 4 فصلونو او 4 سلویښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستوه، خو په دې قانون کې د ځینو مادو په سر اختلاف موجود و چې له هغې جملې نه د میړه لخوا د ښځې وهل ټکول، د واده په بهانه د ښځو خرڅول، د کورنۍ د غړو لخوا د صغیرې نجلۍ ودول، د نارینه لخوا د ډېر ودونو کول او دې ته ورته ځینې نور مواد دې باید شول چې دا قانون تصویب نشي. پوښتنه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتېږي، د دې قانون موجودیت څومره اړین دی او دا چې د دې قانون د انفاس په برخه کې چا ناغېړي کړې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاذه همیرا حقمل وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې خلک ملامت دي او همداراز ولسي جرګه هم ګرمه ده.
ملامت یو هغه کسان چې مثلا د دې قانون ماته یې جوړ کړه، مساوده یې جوړه کړله، یو هم په خپله ولسي جرګه چې پیواز دې چې د دې قانون په اصلاح کې شوی وای، یعنی ډېر جزئي جزئي مسایل و چې هغه هلته اصلاح کېدلی شوی، هغه اصلاح کړي وای، وروسته دغونه یو غوته رایه ورکړي وای، یو تصویب کړی وای. او د بلې خوا نه هغه کسان چې په دې باندې تاکید کوه چې دا قانون باید حتما ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي تر څو چې دغه تصویب شي، چې هغو هم غوښتله په دغو کې ځان ته یو شخصي کریډیټ او نفع یا امتیاز ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې په دو لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرره کړ هغه د افغانستان میرمن وي، بل هیڅوک هم نه و. دا درې ډلې هغه کسان و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون سره یوه سیاسي لوبه ترسره کړه.
اغلی حقمل په دې قانون کې د هغو مواردو یادونه کوي چې د شریعت خلاف وو، خو دا وایي په دې مواردو کې اصلاح راتلی شي.
هغه موارد چې مثلا په دې قانون کې قابل دی بس او قابل دی اصلاح وو، یو د تعداد زوجات مثلا وه، بل د صغیره په نکاح کول وو، بل هم مثلا د امن خونو مسله وه، بل هم د اجباري نکاح مسله وه، چې دا یعنی ډېر کم تفاوتونه درلودل د اوو اصلي موارد سره. مثلا په دې قانون کې په یو ځای کې راغلي دي چې هغه پلار چې خپله صغیره لور په نکاح ورکړي، هغه باید دوه کاله د یو مجرم په توګه چې د خپلې لور په مقابل کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی باید زندانی شي. اما دلته اسلام پلار ته او نیکه ته اجازه ورکړی ده چې صغیره خپله لور کولی شي چې په نکاح کړي، اما په داس حال کې چې دوغو هغه نفع یا خیر په هغو کې موجود وي. دا هغه موارد دي چې اصلاح او بیا لیدنې ته ضرورت لري.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې کله ولسي جرګې ته د تصویب لپاره واستول شو، له سخت غبرګون سره مخ شو، او همدا غبرګون د دې باعث شو چې تر ننه دا قانون د تقنیني فرمان په توګه نافذ دی. د ولسي جرګې غړی سایره شریف وایي کله چې دا قانون ولسي جرګې ته واستول شو نو له سخت عکس العمل سره مخ شو. دا وایي کله کله د ښځو له موضوعاتو سره افراطي چلند کیږي او په هغو مسایلو کې چې اسلام ښځو ته اجازه ورکړي ناوړه ګټه پورته کیږي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون که زه اشتباه ونه کړم پنځلسمه دوره د پارلمان کې پارلمان ته راغلو، په هغې باندې په اولو ورځو کې ډېر سخت د عکس العمل او غبرګون سره مخامخ شو، ځکه چې هره مسله یا هر موضوع چې د یوې نوې پدیدې په شکل سره ټولنې ته راځي، خصوصا بیا داسې سیاسي ارګان ته، په هغې کې بیا چې مخکې له مخکې نه مطالعه موجوده نه وي، مثلا د هغې په مورد د کمپاین په شکل یو عامه پوهاوی نه وي شوی، بیا د ډېر سخت شدید غبرګون سره مخامخ کیږي. خصوصا دا د ښځې مسله ما همیشه د خبره کړي چې ډېره حساسه موضوع ده په افغانستان کې، خصوصا د نارینه وو لخوا. بیا هغه نارینه چې دوی په اصطلاح افراطي اسلامیت ته مخه کوي، او یا دوی په اصطلاح ځان ټیکهداران د اسلام بولي، او یا په داسې کلتوري ټولنه کې دوی ریل شوي وي چې تاسو افغاني ټولنه چې دوی د اول ورځ نه د نارینه په نوم چې دوی پیدا کېږي، د نارینه په نوم دوی امتیاز اخلي تر هغې وخته پورې چې دوی ژوندي دي. متاسفانه چې د داسو پېښو سره موږ مخامخ شوي چې دوی حتی اسلام هم خپله نفع دوی تعبیر او تفسیروي. په پارلمان کې داسې موضوعات رامنځته شوي چې هغه د افراطیت شکل ته رسېدلي، هغه مسایل چې خپله فقه او شریعت اجازه هم ورکړي، مګر دوی د هغې نه افراطي ګام پورته کړی.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي، او هر ورځ له ښځو سره د زور زیاتي شاهدان یو. ډېری کسان دا شکایت کوي چې مجرمینو ته سزا نه ورکول او په دوی د قانون نه عملي کول د دې پیښو د ډېرېدو سبب ګرځي. اغلی حمیره حقمل وایي که چیرې دا قانون تصویب هم شي، بیا هم د ښځو ستونزې نشي حلېدای، ځکه چې دولت قوي اراده نه لري، نو په داسې یوې ټولنه کې دا ډول قوانین نشي تطبیقېدلی.
ما په فکر کوم ولو دا قانون تصویب شوی هم وای، چون دولت اراده نه لري، نو دا قانون به لکه نور قوانین غوندې، حتی وګورئ نن قانون اساسي نقص کېږي، نن تر پښو لاندې کېږي، نو دغو په څېر به دا قانون هم نقص شوی و، لکه اوس چې د فرمان په شکل باندې نقص کېږي. نو په داسې یوې ټولنه کې داسې قانون متاسف فانه با وجود دو چه حمایوی شکل لیری، اما نه تطبیقیگی، نشی تطبیقیده لیتر خوبترسو چه دولت واقعا ده اراده ولیری چه قانون باید حاکم شی. او در افغانستان طول استون زیدیم دغه عمله دی چه افغانستان که قانون حاکمیت نلیری.
درنو اوریدون کو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي، www.azadiradio.com. خو که دا ډول قوانین په ټولنه کې نشي تطبیقېدلی، نو د حل لاره څه ده او په دې برخه کې څه کول پکار دي؟ اغلی حقمل زیاتوي دا او دې ته ورته قوانین باید د افغانستان په جزایي قوانینو کې داخل شي چې په ښه ډول تطبیق شي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون، چون دلته اکثرا د تاوتریخوالي مسله ده، تاوتریخوالی تعریف شوی دی، ډولونه یې هلته واضح شوي دي، او د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې د هغو عامل ته چې اکثرا مثلا نارینه ګڼل شوی دی، هغو ته مجازات تعین شوي دي چې هغه هم په عمل کې نه کېږي. دغه باید په کود جزایی د افغانستان که داخل شي، په قانون د جزا د افغانستان که داخل شي، په حیز دی و عمل جرمی وګڼل شي، او هغه جزاګان یا مجازات چې ورته تعین کیږي هغه هم په قانون د جزا که باید داخل شي، تر څو چې نه دلته موږ د ښځو په وړاندې نور اضافه او منفی عکس العملونه ایجاد کړو، او د بل خانه په دې باندې توانېدلی و چې حد اقل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع باعث د جزا د قانون د تطبیق د طریقه ګرځېدلی و.
خو د ښځو وزارت د تقنینی اسنادو امیر پروین خالقی بیا وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس د تقنینی قانون په توګه تطبیقیږي.
قانون من خشونت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د رئیس جمهور لخوا توشیح شوی او د تقنینی سند حیثیت لري. دا قانون اوس د یو تقنینی سند په اساس په ټولو محکمو کې د اجرا وړ دی او د ښځو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی صورت مومي د دې قانون په اساس
قانون مورد تطبیق دار.
د عدلی وزارت حقوقی مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس په ټولو عدلی ارګانونو کې د اجرا وړ دی. دی وایي قانون د تغییر وړ دی. که د قانون په ځینو موادو کې کوم مشکل موجود وي نو عدلی وزارت کولای شي په دې برخه کې دقیق څیړنې وکړي او اصلاحات پکې راولي.
قانون منع خشونت علیه زن
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د جمهور رئیس د تقنینی فرمان له مخې سی جرګې ته واستول سو او ټول هغه مواد چې په دې قانون کې موجود دي د یو قانون په حیث د اجرا وړ دي. چون قانون د زمان او مکان پر اساس د تغییر وړ دی نو که په کومو مادو کې اختلاف موجود وي نو نظریات او پیشنهادات باید د عدلي وزارت د تقنین ریاست ته راوړل سي چې دا ریاست بیا په قانون کې دقیقې څیړنې او بیا کتنې کوي. بیا وروسته دا قانون ته مراحل کیږي. د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته د جمهور رئیس لخوا توشي او بیا په رسمي جریده کې نشریږي
و بعد از او هم نشر در جریده رسمی.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب او تطبیق کړي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي او ښځې خپل انساني حقوق ترلاسه